یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نه سي کولی. دغه وزارت ویاند ویلي دي چې د افغان حکومت پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. دا به هم واوري چې نن د ایران په جنوب کې یوه وسلوالو برید کړی دی. خو دا خبرونه دا مطلب وروسته په خبرونه کې وورو. مخکې تر دې له اجمل انس څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وورو.
دا نیمروز والی وایي چې د کمال خان بند جوړولو دریم پړاو 50% سرته رسیدلی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي که امریکایي پوځیان زر له افغانستان نه ووځي شخړې به زیاتې شي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنگټن د وروستۍ پریکړې په اړه به مناسب عکس العمل څرګند کړي. د نیمروز والی وایي چې د کمال خان بند د جوړولو دریم پړاو 50% سرته رسیدلی دی. والی سید ولی سلطان وویل چې په راتلونکو 13 میاشتو کې به د کمال خان بند د اوبو زیرمه کولو ته تیار شي. ښاغلی سلطان ازادۍ رډیو ته وویل
دې باندې په جوړېدو سره 1400 او 1000 هکتار ځمکه خړوبېږي. پښتو کارونو چې دا وګټو زیچېږي د نیمروز اکثریت ولسوالۍ ته ورسېږي.
د نیمروز والی زیاته کړې چې دا باندې بلګ تر لګا د دوو ولسوالیو ته بشپړه برېښنا هم ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي که امریکایي پوځیان زر له افغانستان نه ووځي شخړې به زیاتې شي. محمد عمر داودزی له سی ان ان تلویزیون سره پرون په مرکه کې ویل که چیرته امریکایي ځواکونه د مهالویش له مخې ونه ووځي نو یوه تشه به رامنځته شي چې پرته د څښکه د وینو بهیدل به ورسره زیات شي. نږدې یوه اونۍ مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې خبرې وکړې. تر دې وروسته ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې په اصولو کې پر دې موافقه شوې چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان نه ووځي. محمد عمر داودزی سی ان ان ته وویل تر دې دمه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې بشپړه موافقه نه ده شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. تر دې ورځ مخکې د امریکا سنا هغه لایحه رد کړه چې له مخې باید امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي وای. د افغان کومندوز واکونو عملیات پرون د هرات په پختون زرغون او اوبه ولسوالیو کې پای ته ورسیدل. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي رډیو ته ویل چې دا عملیات د دې لپاره ترسره شول چې هغه سیمې له طالبانو تصفیه شوي بیرته د طالبانو لخوا تصرف نشي. د دغو دوو ولسوالیو یو شمېر سیمې تر دې مخکې د ملي اردو د پولیسو د عملیاتو پر مهال له طالبانو نیول شوې وې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د قاضي قاری عبدالقادر په نوم د طالبانو د جګپوړي مشر د وژلو خبر ورکړی. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې عبدالقادر د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی. د دې عملیاتو د ترسره کېدو دقیق وخت نه دی څرګند شوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې او پشتکو ولسوالۍ په عملیاتو کې د عبدالقادر په ګډون 10 تنه مخالف وسلوال وژل شوي دي. له ازادۍ رادیو نه خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنگټن د وروستۍ پریکړې په اړه به مناسب عکس العمل څرګند کړي. د دې وزارت ویاندې ماریا زاخاروا په یو بیان کې چې د روسیې دولتي رسنیو خبر کړ ویلي چې واشنگټن له نړیوالو حقوقي مسولیتونو د ځان فارغولو ستراتیژي غوره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پرون له روسیې سره د وسلو د کنټرول له دوه اړخیز تړون څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوی و د وتلو اعلان وشو. واشنگټن ادعا کړې چې روسیې د دې دوه اړخیز تړون له موادو سرغړونه کړې او خپل مکلفیتونه یې سرته نه دي رسولي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ بیا پرون له بي بي سي سره په مرکه کې وویل
All our support to US decision because Russia has now for years
د وی د ناتو ټول متحدان د امریکا د پریکړې ملاتړ کوي ځکه روسیې له څو کلونو راهیسې اروپا ته د منځني واټن وشتون کې نوي مزایل راوړل چې له تړونه څرګندا سرغړونه ده. واشنگټن ویلي چې روسیې شپږ میاشتې وخت لري چې د دې تړون په اړه د خپل مسولیتونو د سرته رسولو ډاډ ورکړي کنه په بشپړ ډول به تړون لاغو کړي. د فرانسې ولسمشر بیا پر روسیې غږ کړی چې له دې وخت څخه دې ګټه واخلي او د تړون عملي کول دې یقیني کړي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دوستانو په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نسی کولی. دغه وزارت ویان صبغت الله احمدی وایي
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست های افغانستان و برای رسیدن به صلح کمک نمی کنه و قرار نیست ما اشتراک بکنیم.
در از په همدې مسلې باندې به د یو سیاسي کارپون نظر هم ووري. په نړیوالو مسایلو کې به دا ووري چې د ایران په جنوب کې نن وسلوالو د سپای پاسداران انقلاب ځواک پرې ویاړي برید کړی دی. دا او که وختو نور مطلبه هم وورو او په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم مېروي. ورزوده خبرونه د سرموزوته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نسی کولی. دغه وزارت وایي صبغت الله احمدی نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. تکل سوي چې د راتلونکي سې شنبه او چهارشنبه په ورځو په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه سي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان کوي چې همدا اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی.
مننه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی ځکه ګډون نه کوي چې دا ډول غونډې د افغانستان د سولې له بهیر سره هیڅ ډول مرسته نسی کولای. دغه وزارت وایي صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت له لوړاندې د نه ګډون په اړه سلام او مشورې کړې دي.
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست های
دای وای موږ په دې باور چې دا سغوند د افغانستان له سولې سره مرسته نسی کولای او ټاکل سوی هم د چې ګډون ورکی ونه کړو. مخکې مشورې سوی دي موږ چارچوب مشخص کړی. روسیه او له هغه هیوادونو څخه د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړ توګه په رسمیت پیژندل موږ ته مدره چې ټول هیوادونو په ځانګړې توګه روسیه په خپل ژمنو عمل وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل سوی ده د فبروري په 15مه او 16مه د افغانستان په اړه په مسکو کې کانفرنس جوړ سي. دغه کانفرنس ته زمونږ په یو بیان کې ویلي دي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلافات راکم کړي. وړاندې په بیان کې راغلي دي چې په دغه ناسته کې د پاکستان او ایران استازو ته هم برخه اخیستو وړاندې سوی ده خو تر اوسه دغو دواړو هیوادونو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی، ملا عبدالسلام ضعیف، حکمت خلیل کرزی او محمد محقق غواړي چې د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دغه دوه ورځنۍ ناستې ته عطا محمد نور، اسماعیل خان او ځینې نور افغان سیاستوالو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. خو دوی د ګډون او نه ګډون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا چې په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې عالي شورا ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده که نه هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغه شورا نظر واخلو خو بریالي نه سو. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه ورته غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د سولې عالي شورا یو استازی هم ګډون کړی و. فریبا جان، د طالب او امریکایي استازو تر اونۍ په قطر کې د سولې په اړه شپږ ورځنۍ خبرې وکړې او ټاکل سوی ده چې د روانې میاشتې په 15مه به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. بلې فریبا جان،
بلې ډېر زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو څرګندونې راوړولې چې وایي د مسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نسی کولای او دوی وایي چې د افغان حکومت پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو یو افغان کارپوه بیا وایي چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ کېدونکې غونډه د افغانستان د ستونزو په حل کې مرسته کولای شي. شفیع اعظم ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان حکومت ته پکار ده چې په دې غونډه کې ګډون وکړي او پکې د سولې په اړه خپل دریځ ننګه وکړي. بیا هم زما همکار رحمت الله افغان له شغلي اعظم سره په دې اړه مرکه کړې ده، په ګډه به یې وورو.
د مسکو غونډه له شک پرته په افغانستان کې چې د سولې په اړه باندې هره غونډه دایر کېږي، دا که په هر ځای کې دلته د افغان حکومت، د افغانانو دپاره، طالبانو لپاره، د هر چا دپاره دا یو ښه فرصت ده او دینه باید استفاده وسي. دغه پالیسي چې افغان حکومت خپله یې دا د دوی خپله په انزوا باندې تمامېږي. موضوع دا ده چې څومره افغانان ښکېل لوري له یو بل سره کښېني، دا د دوی په ګټه ده. د دوی هغه کومې اندېښنې چې د یو بل د مخامخ نه لیدلو ترمنځ ایجاد کېږي، دا کولی شي دغه حل کړي. مخامخ که چېرته دوی سره کښېني، کولای شي راتلونکو برخو کې ډیر پرمختګونه ولري. دا بمباس دا کنګل دی چې په هر ابه ایدا باید مات کی. اوس کا چیرته دلته دی نور افغان سیاسیون ورکړي ورزی طالبانو سره خبرې کوي، دا ډیره مهمه ده. افغانستان کښاله ډیره پراخه ده، په دې کې تابان سیمه ییز هیوادونه نړیوال هیوادونه خپل لایق لري، خپل خیلتیاوې لري، همدغه ډول نور که په افغانان خپل کې سره کینی دا هیڅکله هم د
حسابات ته مخکې یادونه وکړه چې افغان سیاستوالو سره طالبان مخامخ ناستې ګټورې او مهمې دي. څه ګمان کې څه اټکل کېږي چې افغان سیاستوال به له طالبانو سره په کومو موضوعګانو وغږېږي؟
طبعاً د افغانستان روانه جګړه چې ده د تنا په حکومت باندې نه منحصر کېږي. همدغه سیاستوال که نن په حکومت کې نه دي پرون په حکومت کې ول، که چېرته په نن په حکومت کې نه دي راتلونکي غریب د حکومت لیوالتیا لري، نو دوی سره چې کېني تابان د راتلونکي نظام په اړه باندې به خبرې کوي. د طالبانو سره د دې پروسې د ادغام چې دي به سره یوځای کېږي، دغې په اړه باندې به خبرې کوي. تنا موږ نه شو کولی، تابان د حکومت رول هم په ویجی کې خپل مهمه ده، لیکن دغه افغان سیاسیون چې هلته خبرې کوي دا په همدې باندې خبرې کوي چې دغه اوس یو ستره اندېښنه ده چې طالبان که راځي دي حکومت ته د نظام ته په څه ډول باندې به راځي. نو دا پرته له دې چې دوی مخامخ سره مطرح نه کړي، دا په اوازو په تشو لیکونو په نورو موضوعاتو باندې نه کېږي. افغان سیاستوال چې هلته مسکو ته ورغوښتل شوي دي، طالبانو هم منلې ده چې موږ به مسکو کانفرنس ته ورځو، ناسته به کوو، نو ته باندې په همدې موضوع باندې غږېږي چې څنګه دوی کولی شي دغه ویره چې اوس ایجاد شوې ده که چېرته طالبان راځي څه به پېښېږي. دلته تل د نوي مکلونو خبرې کېږي، نو دا د اندېښنې دغه ابهامات دغه سوالونه هغه وهل کېږي چې دوی دواړه سره مخامخ کېني. او تا بس باور لرم چې طالبان په همدې مسله باندې خبرې کوي له سیاستوالو سره.
اعظم صاحب، دغه غونډه ته د پاکستان پلاوی، ایران پلاوی هم وربلل شوی ده، د دغه پلاوی ورتګ د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي؟
د افغانستان مسله دا یوازې اوس په افغانستان پورې منحصره نه ده، دا سیمه ییز آباد لري. د افغانستان گاونډیان کچیر ته دلته یا هند منځوي کیږي د سولې مسله کې، یا پاکستان منځوي کیږي، یا ایران یا سعودي، دا موږ ته تاوان کولی شي. ځکه هر سوچ په انزوا کې سره هغه د خطر احساس کوي، او چې کله د خطر احساس کوي هغه چیلنجونه زیږي. موږ دې ته لیوالتیا لرو، موږ دې ته اړتیا لرو چې د افغانستان په خزایا کې د داخلي بوت تر څنګ سیمه ییز بوت او نړیوال بوت کې باید یو اجماع رامنځته شي. او دغه اجماع هغه وخت کېدلی شي چې گاونډیان افغانان، طالبان، سیاسیون، حکومت دی ټول سره کینی، هر څوک بل اخره یو لار را پیدا کی.
د نړیوالو چارو افغان کارپوه شفیع اعظمو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو، د ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوبو د ماشام تر ووبو پر منځنۍ تپات ولس اشپژنوي او د فم پر سره شارې 15 سپا په ټول افغانستان کې برابر دلیکسي. اوس ولا فیروزه عزیزی څخه اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د ټول هیواد په کچه په 1990 مریز کال کې د 228 پلان شویو پراختیایي پروژو نه 1350 پروژې تطبیق شوې دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژو ته 1.9 میلیارد ډالر بودجه ځانګړی شوی و چې له دې رقم څخه 93 سلنه یې مصرف شوی ده. د ښاغلي بهمن په خبره دغه پراختیایي پروژې په امنیتي، پوهنې، د کلیو د پراختیا، حکومت پالۍ، زیرمو، طبیعي سرچینو او روغتیایي برخو کې تطبیق شوی دي. د دغه وزارت د معلوماتو مخې د دغه پلان شوی او پروژو له تطبیق نه 28 پروژې متوقف شوی چې راتلونکي لمریز کال کې به بشپړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي تر راتلونکو څلور میاشت پورې به د کابل په شکردره ولسوالۍ کې تر ټولو ستر او معیاري مسلخ جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل د دغه مسلخ د جوړېدو چارې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت یو کال وړاندې پیل شوې چې تر راتلونکو څلور میاشتو پورې به بشپړ شي. د نوموړي په خبره دغه مسلخ به په یو ساعت کې د سل غواګانو او 1500 وزو او پسونو د ذبحې ظرفیت ولري. د نوموړي په خبره په دغه مسلخ کې په لسګونو ذبحې خونې او د پروسس مرکزونه موجود دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دغه مسلخ په جوړېدو سره به د مالونو د ذبحې کولو په برخه کې تر ډېره د قصبانو او مالدارانو ستونزې هوارې او چارې منظمه شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1340 افغانۍ، یو درې نیمه نه بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ، او یو لیتر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
له فیروزی عزیزیز خمو اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د ایران په جنوب کې نن وسلوالو د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر ویاړ ډیر برید کړی دی. په دې برید کې مرګ ژوبله هم وشته ده. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. رضوان مراد، خبرونه ته شرغلی که دغه توس چې دا برید دقیقا په کومه سیمه کې سوی دی او ایراني رسنۍ د څرنګوالي او مرګ ژوبلې په اړه څه وایي؟
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. دا حمله اصلن د پاکستان پولې ته نږدې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې نن سهار شوې ده. د سپاه پاسداران مربوط د بسیج ملیشو پر یو مرکز چې دوی دغلته د انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځله او بیرغ یې پورته کړو، پر هغه بیس یا اډه باندې وسلوال ننوتی دي او حمله کړې. ایراني رسنۍ وایي چې تر اوسه پورې په دې کې د سپاه یو سرتېری وژل شوی، یو افسر دی، او دغه راز دوه کسان نور چې په ټپیانو کې دي. وضعیت یې ډېر زیات وخیم دی.
بله، تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا منلی دی او یا خپله حکومت د ایران چارواکي څه وایي چې دا به چا کړی؟
که څه هم د ایران چارواکي خو تل د داسې پیښو په اړه په تبصرو کې وایي چې دا د هیواد او د ملي ګټو ضد تروریستي ډلې دي. یعنی هر هغه ډله چې د ایران د حکومت مخالفه وي، په خاص ډول که هغه سني وسله والي، نو دوی مستقیما پرې د تروریستانو تور لګوي. اما د دوه ورځې مخکې په همدې سیمه کې، په همدې د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې دوه بمی چودنې وسولې او د دواړو مسولیت جیش العدل په نامه سنی ډلې اغسته. یعنی په دغه سیمه کې سیستان بلوچستان ایالت کې اکثریت و حملو مسولیت د جیش العدل په نامه سنی ډلې اخسته، او دا ډله له ایران څخه جلاوالی غواړي سنیانو ته. اما ایراني چارواکي وایي چې دوی تحقیقات روان دي، خو په لومړنیو تبصرو کې ویلي چې دا د تروریستي سازمان عمل ده.
بله، ډېر زیاته مننه کوم رضوان مراد، چې د ایران په جنوب کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر ویاړ دی د برید په اړه معلومات راکول. زموږ خبرونه دمه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ، نو کولی سئ زموږ خبرونې پر انټرنیټ هم په تکرار ډول واورئ او هم یې په ژوندۍ بڼه واورئ. دغه راز کولی سئ راپورونه او خبرونه مو ولولئ په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې د افغانستان اړوند مسایلو باندې څه لیکلي دي. دغه ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړې ده.
ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي ک امریکا وغواړي کولی شي چې د طالبانو جنگي ماشین په څو ورځو کې له منځه یوسي. خو د ورځپاڼې په باور امریکا نه یوازې دا چې دا کار نه کوي، د پاکستان د استخباراتو په وسیله یې طالب ته لا اعتبار ورکړ. په سرمقاله کې راغلي اوس روسیه غواړي چې د راروانې سه شنبې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو یوه ناسته جوړه کړي، چې په دغه ناسته کې د مقاومت جبهې مشران هم بلل شوي او هلته به له طالبانو سره وګوري. د سرمقالې لیکوال لیکلي که طالب د یوې سیاسي ډلې په توګه چې په انتخاباتو باور لري له نظام سره یوځای کیږي، هیڅ ستونزه به نه وي. خو په خبره یې که دغه ډله له خپلو درو سره راستنه شي او پاکستان د افغانستان د خلکو مقدرات ترلاسه کړي او امریکا هم پکې یوازې خپله ګټه پورته کړي، بیا نو د دغه توطیې په وړاندې مقاومت د هر افغان مسؤلیت دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي او وختي ذهنیتونه په الفاظو نشي بدلېدلی. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د ده له قوله لیکلي چې هیڅوک مې د ګندمک په څیر تړون لاسلیک کولو ته نشي اړ کولی. خو د ویسا په خبره د ولسمشر له لوري له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شو چې د ده په اعتراف په تېره څلور نیم کلنه دوره کې تر 1500 تنو زیات یوازې افغان ځواکونه قرباني شوي دي. پر هیواد هر کال تر 5000 زیات بمونه او توغندي وریدلي دي او په تیرو څلور نیمو کلونو کې د افغانانو ټوله مرګ شوبله که حساب شي تر یو نیم لکو اوړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې تاریخ پر دې خپل قضاوت کوي او باور مولي چې دا د ټول هیواد د برخلیک په باب تر ګندمک سل چنده خطرناک تړون دی. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي د افغانستان کړکیچنو حالات ته په کتو سره د امریکا کانګرس یا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان رد او داسې لایحې تصویب کړه چې له مخې تر ډاډمن امنیت او سولې پورې امریکایي ځواکونه پاتې شي. ورځپاڼه لیکي په دې اړه په یادې تصویب شوې لایحه کې راغلي چې په دغو دوو هیوادونو کې لا هم افراطي ترهګرې ډلې فعالې دي او دا د امریکا لپاره ګواښ دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي افغان حکومت له دې پرېکړې هرکلی او تیر تریخ تاریخ ته په کتو له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د یو ناڅاپي وتلو د پلان مخالفت کوي.
افغان چارواکي وایي د روزګان کندهار ترمنځ لویه لاره د وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې ده. په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارې پر سر په روانو عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان هم وژلي او لارې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات شریف الله شرافت راکوي.
د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې د ورزګان ولایت د خلکو لپاره له تیرو دریو کلونو راهیسې په پولیسي راته وښتې و اوس امنیتي مسؤلین خبر ورکوي چې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه یې پاکه کړې. په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان محمد صادق کیسه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د یادې لارې د خلاصون په موخه د اتل 2 په نوم پوځي عملیات پیل کړي وو چې یاد لارې تیر ماښام د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصه کړه. نوموړی دغه راز خبر ورکوي چې په روانو عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان هم وژلي او 3 تنه نور ټپیان کړي. خو نوموړی دا ونه ویل چې په یادو عملیاتو کې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبلا وشت او کنه.
د 215 متل کولو د لمړی په لوا کمانډر په دوره کې چې حالت د نوموړی د وی عملیات پای کړه دا د عملیات د شوهیدو سره د تنظیم ولای د شوهیدو په ټولې اردو بلاک ته حاجت ده. البته دوه راجر وژلي دي او 3 تنه ټپیان کړي دي. زار اول خلاص شوی دی خو زمونږ عملیات اوس هم ادامه لري ځکه چې هلته دښمن لخوا ډېر مهمونه ځای سوی و. زمونږ د ریټو هلته وظیفې کوي هلته مهمونه کوي. زار خلاص شوی دی
ایسا دغه راز وایي د یاد لارې د لا شامن کولو په مخه لا اوس هم د افغان پوځیانو عملیات روان دي. د ورزګان مرستیال او سرپرست والیا تولا په ځلی بیا ازادي راډیو ته ویل چې د یاد لارې امنیت به دا ځل د تل لپاره ساتي.
زموږ خپل هدف هم دغه دی چې ولسون تلاش خلاص شي او د مشکل حل شي ان شاء الله. چې په اساسي سفر باندې موږ هغه د سولې تر پروګرام د نشنو واچو چې هلته ایجاد کړو او دوامداره سیاحت غزنی ولري چې هغه دغه ټول پلان بند واوسي.
د خلکو بیا له دولت څخه غوښتنې دا دي چې د یادې لارې پر سر دي مسلکي پولیس ځای پر ځای کړي څو خلک ترې آزار نسی. پر دغه لویه لاره خلک د نامنوي ترڅنګ د یادې لارې پر سر د کندهار په مربوطاتو کې له امنیتي پولیسو هم سر ټکوي چې ګڼې سپکې سپورې ورته کوي او غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي.
او اوس په کونړ ته ورسو. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي ازادي راډیو ته وایي چې په هیواد کې د سولې روانو هڅو ملاتړ کوي او په جنګ کې له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې له جګړو لاس واخلي. روح الله انوري د دغو خلکو د څرګندونو په استناد راپور جوړ کړی.
د کونړ اوسېدونکي وایي د هیواد دننه او بهر چې د سولې او امن راتلو دپاره کومې هڅې شروع دي دوی ملاتړ کوي. مولوی نجیب الله حقیار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
روانې هڅې د ملت د هر وګړي د توقع یو بهیر دی. په دواړو طرفینو باندې غږ کوو چې جنگ د حل لاره نه ده. اوس طرفین هم په دې قانع شوي دي چې جنگ د حل لاره نه ده. د دواړو تمایل نه او د دغه مذاکراتي فرصت نه ملت ته توقع پیدا شوې ده چې سوله راځي. الله تعالی دې سوله راولي. د یو پوره تحمل نه د یو بصیرت نه په الهام اغستلو سره د سولې دپاره یو ښه فرصت رامنځته کی.
که سړی له جنگ وژنو او ټپونو پتنګ شوي نو ښځې وایي دوی هر ورځ د وژل شوو خپلوانو کټونو او جنازو ته په ویرونو او ژړاګانو ستړي شوي. له حکومت او طالبانو غواړي چې د نورو پر ځای دې په خپل منځ کې سره خبرې وکړي او روانې جګړې ته دې د پای ټکی کیږدي. میرمن زیاګل او صفیه وایي
څو سوله زمنګ خوخه د نور د دې جنگونو نه او د دې مرګونو نه د دې نور سړشي وستو. زه هم غواړم چې سوله په افغانستان کې راشي. د کونل ټول خزي غواړي چې سوله دې راشي. دې روان خبر ته دې راهله من دایم چې باید سوله وشي.
مونږ سوله غواړو. سوله باید راشي ځکه مونږ د جنگ نه ستړي شوی او نور څه داسې پاتې نه دي چې هغه مونږ د جنگ توان ولرو جنگ وکړو. دواړه لورې افغانان دي. باید طالبان هم افغانان دي. هغوی باید د افغان دولت سره خبرې وکړي. د جنگ نه ستړي شوی چې سوله راشي زموږ هیواد به آباد شي، پرمختګ به وکړي.
دوی وایي هر بهرنی هیواد د افغانستان په جنگ او سوله کې خپلې ګټې لټوي. نو افغان حکومت او طالبانو ته هم په کار دي چې د خپلو خلکو او هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړي او نور د افغان وژنې او هیواد ورانونې په ځای دي د هیواد آبادۍ ته په ګډه مټې را بډوهي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې د نورو په ځای په خپل منځ کې سره کینی او په هیواد کې د سولې په اړه روانې خبرې بریالۍ او جنگ پای ته ورسوي، چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد څو ځله طالبانو سره مخامخ خبرې کړي او ویلي دي چې په مهمو مسلو باندې بحثونه کړي او یاد باسونه ډیر ګټور وو او د فروری په اواخرو کې به بیا طالبان او زلمی خلیلزاد سره ناسته او خبرې ولري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. حمدالله د روزګان ولایت نه خبره کوم. روزګان دغه د ګیزو په ولسوالۍ کې زموږ یو پل دی چې اوه کاله کېږي ثمر نه دی رسېدلی. دا زموږ پل نه را جوړوي. موږ لس مټره دا دي اوس ورته ولاړ دي. زموږ اوبه ډېرې رسېږي. دا مټرانه پرېوتلی او موږ ښه چې وایي ګیزه پورې په ځانګړي پرېوتل کېږي. زموږ هغه څوک نه اورېدې او دا پوه نه رسېږي.
جهاد الله ما د کونړ ولایت نه تاسو تماس کې. زمونږ د درای پیج د مانوګي ولسوالۍ نه مخکې د ایم ټی این د نه میاشتې کې ایم ټی این پایې کته دي. یو افغان بیسیم پایې ده چې په مانوګي په ولسوالۍ کې زمونږ ډېر ستونزو سره مخ یو او دغه مشکل زمونږ د لوړو چارواکو ته دی چې دا زمونږ مشکل حل کړي.
روزګان د ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه خیاط رحمي خبره کوم. و طالبانو ورونو او د افغانستان حکومت ته زموږ دا عرض دی چې اولا تاسو خبره پر چیش باندې وکړئ، خبره پر اوربان باندې وکړئ. په شواروس کې موږ سل یو نیم سل شهیدان او زخمیان لرو. دا اولس کاله د اتلس کاله د افغانستان خرابې، دا اولس کاله د اتلس کاله د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي، دا هغه زموږ بس دی او زه طاقت موږ د دې نه لرو چې دا وزغمو. نو سل خو د افغانستان کیږي. دا ډېر ښه موقع ده. دا ډېر ښه وخت یې طالبان وروڼو ته او د افغانستان حکومت ته زموږ دا ارزو ده. دا ښه چانس دی. دا چانس ته لاسه مه ورکوئ. یار پر سولح باندې ټینګار ورسره وکړئ. اولا وار د واره تاسو څه به کوئ؟ تاسو دا شیان وکړئ، تاسو موافقه پر وربند باندې وکړئ چې زموږ په شوالوس کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي. نو کومه زمانه چې بیا اوربند وسي، اوربند هغه زمانه وسي چې نور مسائل حل شي. نو دغه شهیدان او دغه زخمیانو مسؤلیت له دغه چا پر غاړه یې. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو واورېدل چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه رسولي وو. اوس په یوه ساینسي موضوع راواخلو. د ساینس پوهانو په تازه څېړنه کې موندل شوی دی چې د ځمکې داخلي هسته 515 میلیونه کاله عمر لري. په دې اړه نور بل اسمت سروان څخه وو.
د ساینس پوهانو تازه څېړنې ښیي چې د ځمکې داخلي هسته یوازې 515 میلیونه کاله پخوانی ده او د ځمکې خپل عمر تر 4.5 میلیارد کاله زیات دی. د نیویارک د راچستر پوهنتون څیړونکو په یو شمیر نویو کشف شویو کریستالي نمونو څیړنې کړي او له هغو څخه ورته څرګنده شوی چې د مځکې داخلي هسته 515 میلیون کاله پخوا رامنځته شوې ده. تر دې پخوا داسې تصور کېده چې د مځکې د کرې هسته باید د هغې تر ټولو پخوانۍ برخه وي، خو اوس څرګنده شوی چې دا تصور سم نه و. د مځکې منځ دوه برخې لري، یو داخلي هسته او د مز ډیره کلکه برخه چې د تو په شان ګرځیده او بل د ویلي وسپنې قشر چې د داخلي هستې په شاوخوا کې راګرځي. په وروستیو کلونو کې ساینس پوهانو د مځکې د داخلي هستې عمر د 0.5 میلیارد او 2.5 میلیارد کلونو ترمنځ اټکل کړی و، خو د لومړي ځل لپاره په دې اړه لا دقیقې څېړنې وشوې. هغه کریستالونه چې د ازمیش ور باندې شوی د کاناډا د کیوبیک ایالت په سپیټ ایل سیمه کې موندل شوی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
او دغه راز ازادي رادیو ډاټ کام ته ورسی او د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه او هم په تکرار بڼه کولای سي چې واوري. دغه راز موږ خبرونه او راپورونه او تحلیلونه اوریدلی سي او لوستلی سي. په دې سره په کابل کې 12:10 دقیقې سوې. یو ځل بیا له اجمل انس څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د نیمروز والی وای چې د کمال خان بند جوړولو دریم پړاو 50% سرته رسیدلی. والی سید ولی سلطان ویل چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به د کمال خان بند اوبو زیرمه کولو ته تیار شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي که امریکایي پوځیان زر له افغانستان څخه ووځي شخړې به زیاتې شي. محمد عمر داوودزی له سینن تلویزیون سره پرون په مرکه کې ویل که چېرته امریکایي ځواکونه د مهالویش له مخې ونه وځي نو یوه تشه به رامنځته شي چې له شک پرته به د وینې بهېدل ورسره زیات شي. د افغان کومنډو ځواکونو عملیات پرون د هرات په پښتون زرغونه اوبه ولسوالۍ کې پای ته ورسېدل. د هرات چارواکي وایي د عملیات د دې لپاره ترسره شوي چې له طالبانو تصفیه شوې سیمې بیرته د طالبانو لخوا تصرف نه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د قاضي عبدالقادر په نوم د طالبانو د یو جګپوړي مشر د وژلو خبر ورکوي. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې عبدالقادر د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنگټن د وروستۍ پریکړې په اړه به مناسب عکس العمل څرګند کړي.
له اجمل انځخه مننه. دوستانو د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرېدو وخت را ورسېدی. د زهرو کاروان پروګرام چمتو دی. زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوردونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زه یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره تړل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې موسکا هوتکی وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 2 کیلوګرام نشه یي مواد او د نشه یي ګولۍ نیولې دي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو 18 کیلوګرام امفیټامین یا شیشه، 0.5 کیلوګرام هیروین او 3.5 زره ټابلیټ کا ګولۍ نیولې دي. د نشه یي مواد په یو بار وړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی د نیمروز ولایت د ابریشم پور لاري له هیواده د باندې قاچاق کړي. یاد دی وی چې د دې پیښې په تړاو یو کس هم نیول شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه یي موادو 15 قضیې سیړلې او تورن کسانې په جزا محکوم کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادۍ رادیو ته وویل د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې د نشه یي موادو 21 قاچاق کوونکي په مجازاتو محکوم کړل.
وی افراد که محکوم شدن
هغه کسان چې په جزا محکوم شوي دي، له دوی سره په مجموع کې 50 کیلوګرام هیروین، 3.5 کیلوګرام تریاک، 398 کیلوګرام چرس او 3.5 کیلوګرام شیشه نیول شوی ده.
دا یادونه وړ ده چې تیرونه هم د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 9 قاچاق کوونکي له 1 کال او 6 میاشتو څخه نیولې بیا تر 18 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي ول. په هلمند ولایت کې د ملي امنیت او پولیسو ګډو ځواکونو د نشه موادو یو کارخانه ویجاړه کړې ده. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د ملي امنیت او پولیسو په ګډو عملیاتو کې د نشه یي موادو د جوړولو یو کارخانه ویجاړه کړې چې د طالبانو په سری قطې پورې اړه درلوده. د نشه یي موادو د جوړولو لدی کارخانې څخه 1500 کیلوګرامه مورفین او 411 لیټره کیمیاوي مواد تر نیولو وروسته همالته ځای پر ځای وسوځول شول. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل کې د نشه یي موادو 40 تنه پرچون خرڅوونکي ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل دا شلتنه چې د کابل ښار په لسو بیلابیلو حوزو کې نیول شوي د نشه یي موادو د ویشلو او خرڅولو شبکې غړي دي. د یادونې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څه موده مخکې د کورنیو چارو وزارت نمونه خپاره کړي او له عامو خلکو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې وه.
مسکا هوتک وچې د نشه یي موادو په برخه کې دوه نوې مهمې پیښې راواورولې. د نن په خبرونه کې مو تاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره تړل کیږي.
دوارو خواو یو گت تیم تا کلی چی لنشهی موادو سرا دم وارزی وزارت ده انتقال پر پروسا کار وکری.
لارزگان بل راپور لرو او رو چی سک کال پاغ ولایت که دو ککنارو که پسلو که نه ویش کم شوایده.
یو خو ارزانی ده بل وچکالی ده.
دا چې نشه د انسان هډوکو ته څه ډول زیانونه رسوي په دې اړه له ډاکټر عبدالباری رحیمی سره مرکه لرو.
څومره چې د نشه یي موادو کارول په کم عمر کې شروع شي هماغومره تاثیرات یې ډیر بد دي.
د عبدالحکیم په نوم یو معتاد وایي چې د خپل پلار لخوا په نشو اخته شو.
اولا مې کورنۍ له ډېره تریخ سو ګورنه به په کور کې نه پرېښولم، پیسې یې نه راکولې.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
تو خدای دا انصاف دی،
څه پېښه شوې ده؟ سمه خبره وکړه، څه خو هېڅ پوه نه شوم.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو د خبرونې لومړی مطلب تاسو پام را ګرځو. د ولسمشر محمد اشرف غنی د پرمان په اساس له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره تړل کیږي. د ولسمشر غنی په هغه فرمان کې چې تازه صادر شوی راغلی چې د دې پریکړې هدف له نشه یي موادو سره د موثرې مبارزې او نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې د اصلاحاتو راوستل دي. پدې اړه د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش آزادې رادیو ته وویل د کورنیو چارو او نشه یي موادو وزارتونو د دوو مهینتونو څخه جوړ شوی یو ګډ ټیم پر دې بهیر کار پیل کړی چې په نتیجه کې به یې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره وتړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ولسمشر غنی د تازه فرمان له مخې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای کیږي. ولس مشر غنی په فرمان کې راغلی چې د دې پریکړې هدف له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په سمه توګه د طرحو، پالیسیو او ستراتیژیو عملي کول، د قانون عملي کول، د نشه یي موادو د غوښتنې کمول، معتادینو ته د درملنې زمینه برابرول او بزګرانو ته د بدیلو کښتونو برابرول دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارتونو د چارواکو مشترک ټیم د کورنیو چارو له وزارت سره له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تړل کېدو بهیر پیل کړی دی.
دوارو خواو یو ګډ ټیم ټاکلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د انتقال پر پروسا کار وکړي او د دې وزارت هره برخه جلا جلا وڅېړي. د کورنیو چارو وزارت په کچا له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت او د پالیسۍ معینیت په ګډه کار کوي چې د دې وزارت انتقال ته زمینه برابره شي.
د ولسمشر په فرمان کې څلور وزارتونو او مرکزی احصایي ادارې ته وظیفه سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ټول مسولیتونه لکه د نشه یي موادو د غوښتنې کمول، د معتادینو درملنه، بدیل معیشت او په دې برخه کې د ستراتیژي او پالیسۍ طرحې وڅېړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په 2004 میلادي کال کې جوړ شو چې له هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې اړوندو وزارتونو ته د یو پالیسي جوړونکي وزارت په توګه کار کړی دی. د ولسی جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی چمنشا اعتمادي وایي که څه هم دې وزارت لکه څنګه چې مسؤلیت درلود هغومره کار نه دی کړی، خو دا مهال په کورنیو چارو وزارت کې هم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مسلکي ظرفیت نشته.
ادغام وزارت داخله با وزارت مبارزه
د کورنیو چارو له وزارت سره د نشئی موادو پر ضد مبارزه وزارت یو ځای کول ګټنه کوي، ځکه هغه پلانونه او ستراتیژي چې له نشئی موادو سره د مبارزه وزارت ترلودي د کورنیو چارو وزارت په هماغه اندازه خپل ظرفیت نشي لوړولی. سره له دې چې له نشئی موادو سره د مبارزه په وزارت کې ستونزې موجودې وي، موږ له نشئی موادو سره د مبارزه په نوم یو عالی کمیسیون لرو. دا کمیسیون 15 غړي لري چې باید ولسمشر اویا یو معاون مشرتوب وکړي، خو له بده مرغه هغوی تر اوسه پورې یو غونډه هم نه کړه.
دا مهال د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې له نشئی موادو سره د مبارزې په نوم یو معینیت عملا فعالیت کوي. دغه راز د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې هم د نشئی موادو د غوښتنې کمولو په نوم اداره سته. د دې ترڅنګ له نشئی موادو سره د مبارزې په وزارت کې هم دې ته ورته یو ریاست فعالیت کوي. ښاغلی اعتمادي وړاندیز کوي چې په مختلفو وزارتونو کې دې د ګڼو ریاستونو پر ځای د یو وزارت په چوکاټ کې د ځانګړو مسؤلیتونو لپاره ځانګړي ریاستونه جوړ شي.
محمد ایاز ترنکو چې د کورنیو چارو له وزارت سره د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت د یوځای کېدو په اړه راپور راوړو. اوس اروزګان ولایت ته ځو او هلته مو د کوکنارو د کښل حاله خبرو. د اروزګان ولایت د نشئی موادو پر ضد مبارزې ریاست خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د کوکنارو کښ په 29 کم شوی دی. دغه ریاست وایي چې د تاریاکو د کښ د کموالي علتونه بزګرو ته عامه پوهاوی او بدیل کښ دی، خو د دې ولایت بزګر بیا دا خبره نه مني او د کوکنارو د کښ د کموالي اصلي لاملونه وچکالي او د تاریاکو ارزانی بولي. په دې اړه زموږ د همکار شریف الله شرافت راپور اورو.
په اروزګان کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې اداره خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 90% راکم سوی. د یادې ادارې مشر جمعه خان بشری ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کښت د کمیدو لاملونه کروندګرو ته عامه پوهاوی او بدیل کښتونه دي چې په دغه ولایت کې کروندګر اړ کړي څو له کوکنارو لاس واخلي. نوموړی وایي پلان لري او هڅې پیل کړي چې په دغه ولایت کې نور هم د کوکنارو کښت راکم کړي.
سږ کال د 90% د روزګان په ولایت کې د نشئی توکو په کښت کې کمښت راغلی. د دې اصلي عمل دا دی چې یو خو خلکو ته صحیح ذهنیت ورته سوی دی، په بله برخه کې معیشتي بدیل هم په زیاته پیمانه د کلو د پراختیا د خوا څخه هغه برنامې چې پیاده شوي مثبت ثابت شوي دي. د زراعت د وزارت د خوا څخه برنامې چې خصوصاً پر لار لوېدلې دي اکثره ګټه ورکړې خلکو ته، ځکه باغداري د خلکو مخه کړې ده. د خلکو دپاره د تجارت زمینی مساعد شي دولت د خوا څخه او مانګي په خپلو اداراتو کې زیاته سوې. دا خپل هغه عوامل دي چې نشئی توکي کال په کال کمیږي.
که څه هم مسؤلین په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت کمی د ځان لپاره لاسته راوړنې بولي، خو کروندګر بیا دا خبرې ردوي. محب الله چې د ترینکوټ ښار اړوند د کوټوالو سیمو اوسېدونکي دي او اوس په خپله ځمکه کې په کار بوخت دي، وایي سږ کال یې په خپله ځمکه غنم کرلي. 30 محب الله چې 30 کېږي بزګري کوي، وایي سږ کال یې ځکه په خپله ځمکه غنم کرلي چې وچکالي ده.
زما نوم محب الله دی، وظیفه مې دغه بزګري ده. وچکالي ده نېښې والا غنې اوبه هم سره کمې دي. ما سېو لږ غنم وکړي بشینس.
50 بسم الله بیا د ترینکوټ ښار اړوند چرمګر سیمې اوسېدونکي دي او ده هم سږ کال په خپله ځمکه غنم کرلې دي. دی وایي په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د کمیدو بل لامل د وچکالۍ تر څنګ د تاریاکو ارزانی ده.
دغه غنمو د کښتونه کوو بېخي ډېر کم دي، یعنې دوی سیخو بېخي کم دي تر پخوا. یو خو ارزانی ده چې یعنې قیمت نه لري، بل وچکالۍ ده یعنې چندانې ګټه نه ده کړې، بېخي ډېر تاوانیان سو موږ، یعنې کرلې مو وه ګټه مو نه ده خوړلې.
دغه بزګران وایي دولت تر اوسه پورې ورسره هیڅ ډول کومک هم نه دی کړی او نه یې هم ورته عامه پوهاوی ورکړی. دوی وایي که چیرې دولت ورته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي، نو هیڅکله به هم په خپلو ځمکو کوکنار ونه کړي.
د زهرو کاروان
د
ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د
زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری فصل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو تاسې لازادې رادیو څخه د زهرو کاروان اونې خبرونې ته غوږ یاست چې پر منځنیو څپو سربیره په 100.5 اف ام څپو باندې هم اوریدل شي. اوس به د انسان پر هډوکو باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د ژوند طرز داسې دی چې وجود ته ځینې ضروري مواد لکه کلسیم او ویټامینونه نه رسیږي. له همدې امله معتاد ته د هډوکو بېلابېلې ناروغۍ پیدا کیږي. دا چې نشه ولې انسان ته د هډوکو ناروغۍ پیدا کوي، په تیره بیا د ماشومانو پر هډوکو څومره ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له یوه متخصص ډاکټر عبدالباری رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان هډوکو ته څه ډول زیانونه رسوي.
په عمومي ډول سره که موږ ووایو نشه یي مواد کوم مستقیم تاثیر د وجود په هډوکو باندې نه لري، خو یوه خبره ده چې د هیروین یوه نوه چې په نوم د خاکستری هیروین یادیږي هغه څه مستقیم تاثیر په اړوکو باندې لري، یعنی په دې معنا چې د اړوکو د درد سبب کیږي. نشه یي موادو کاروونکي چې کله ستن د اخلي او ځان ته چې زرقې د هغې له لارې میکروب دننه کیږي، دغه میکروب اړوکو ته رسیږي او په نتیجه کې اړوکې میکروبي کیږي. دا یو آنی تاثیر. بل دغه خلک چون له لمره لرې پاتې کیږي، سیورو کې ژوند کوي، د دوی د وجود پوستکی پاک نه وي، د لمر وړانګو سره دوی نه مخامخ کیږي. نو د لمر له وړانګو سره نه مخامخ کېدا د دوی په وجود کې د یو ویټامین د کمښت سبب کیږي چې هغه ته موږ ویټامین ډي وایو. لنډمهاله تاثیرات د اړوکو درد، د بندونو درد او اوږدمهاله تاثیرات یا وروستني تاثیرات دا دي چې اړوکې ورستیږي، نرمیږي، ضعیفه کیږي او په نتیجه کې د یو عادي ضربې سره ماتیږي. او بل د دوی د اړوکو د اوږدوالی کمیږي. تاسو به لیدلې ډیر نشه یي موادو کاروونکي کړوپ رواني په لارې چې دا خپله د دوی د اړوکې د ورستېدو او د کړوپېدو له کبله دوی کې یو سوی شکل پیدا کیږي چې هغوی ته موږ کیفوزس وایو. نو د ویټامین ډي دوامداره کمښت د دوی د اړوکو او د بندونو د یو ډیر ناوړه درد سبب کیږي. د نشه یي موادو کاروونکي چې کله دوی نشه یي مواد پرېږدي، نو یوازنی شی نه چې ګیلمن یې هغه د اړوکو درد او د بندو درد ده، چې دا د همدغه ویټامین چې موږ یاد کړو ویټامین ډي د دې د کمښت له رویه دوی ته پیدا کیږي. او بل دوی کې د بندونو درد ځکه رامنځته کیږي چې دوی په یو وضعیت کې عموما یو چیرې د سیوري لاندې ناستي، په هماغه حالت کې دوی بند دوامداره پاتې کیږي. دا د بند نه حرکت د خپل د بند د حرکت د کموالی او د بند د شخوالی سبب کیږي. وروسته مریض بند حرکت ورکوي، په نتیجه کې یو درد د مریض ته پیدا کیږي ځکه هلته بند نیول سوی، حرکت اجازه نه لري. نو دغه دردونه په دې مریضانو کې چې پیدا کیږي یو غټ تاثیر د ویټامین ډي کمښت او د ویټامین ډي له رویه د کلسیم راوتل د اړوکو نه او د اړوکې ورستېدا.
نشه ولې پر اړوکو ناوړه اغېز لري؟
نشه یي مواد چې کله دا خلک کاروي دوی عموما قبضي، د قبضیت لرویه دوی اشتها نه لري، بل دا خلک کافی غذایی موادو ته لاسرسی نه لري. کافی غذایی موادو کې یو پاغی کې کلسیم ده او کلسیم د هډوکو 99% برخه جوړوي. نو چې کله کلسیم روان خسته دوی په وجود کې کلسیم راکمیږي، په نتیجه کې مونږ په وجود کې د دې لپاره د معویزي یو لار لرو. وجود داسې یو مواد ترشح کوي تر څو چې د وجود کلسیم راپوره کړي، هغه چې له هر ځای نو د اړوکو کلسیم یو ښه ذخیره‌ګار دی وجود کلسیم ته. دغه خلک چې کافی کلسیم د خولې له لارې وانه خسته، وجود د وینې په دوران کې کلسیم ته ضرورت لري ځکه که کلسیم را کمیږي په کس کې اختلاج را پیدا کیږي. د دې د معوضې لپاره په وجود کې یو سیستم ده په نوم د پی ټی ایچ هورمون. دا پی ټی ایچ هورمون د پارا تایراید غده چې په غاړه کې موقعیت لري له دې نه افرازیږي. د دې تاثیر چی شی ده؟ چې د هډوکو نه کلسیم را وباسي. چې کله یې له هډوکو نه کلسیم را وویست، هډوکې ورستیږي، نرمیږي، په نتیجه د یو عادي ضربې سره ماتیږي. که چیرې دوی کلسیم واخلي، دا د پی ټی ایچ افرازېده یا ازادېده په وجود کې راکمیږي او دغه ناوړه تاثیر یې په هډوکې باندې نه وي.
دغه ناوړه اثرات د نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي؟
تر څو پورې چې دا خلک له نشه یي موادو لاس وانخلي، تر څو پورې چې په دې ناوړه عادت باندې اخته یي، دا به دوی له ژوند سره تړلی شي. چې د نشه یي موادو کاروونکي خلک نشه مواد پریگدی نو پس لاغین دوی باید کافی غذایی مواد واخلی ترتو چی دوی دی وجود آغا خالی ذخیره گاوی دی ویتامین دی، دی کلسیم، دی فاسفورس او دی نور و ضروری مواد و چی کم دی هردو که جوڑخت که رول لری ترتو چی دی آغوی ذخیره گا پورسی دی دوی پوستکی دی المر لورانگو سر مخامخ سی ترتو چی دی المر دورانگو دی تاثیر لروی دی دوی پا وجود که دی ویتامین دی آغا موازنه و اندازه پورسی پس لاغینا دی دوی پا وجود که دی نشهی مواد و دغه بد تاثیرات چرا منسته شوی و آغا که دی سیر منزل آرشی اما دا تاثیرات که دی شی ترشپگو میاش رو پوری دی دوی پا وجود که پاتی.
با کم عمر که نشه دی انسان پر هردوکو بندی دیر ناول آغی زیده؟
څومره چې د نشه یي موادو کارول په کم عمر کې شروع شي هماغومره تاثیرات یې ډیر بد دي، ځکه په کم عمر کې هډوکی د ودې په حالت کې، نو که چیرې د ودې په حالت کې هډوکې ته هغه ضروري مواد نه رسیږي په نتیجه کې هډوکې لنډ پاتې کیږي او بل هډوکې کږیږي، سوی شکل پکې رامنځته کیږي. نو څومره چې په کم عمر کې شروع شي هماغومره د نشه یي موادو تاثیرات په آینده کې ډیر ناوړه.
نشه د مور په نس کې پر ماشوم کومې ناوړه اغیزې کوي؟
که چیرې مور امیدواره ای او نشه یي مواد کاره ای د دوی ماشومان به کم وزن سرونه به ډیر واړه ای، دماغی وضعیت د ماشوم ډیر وروسته پاتې ای، لکه یو لس کلن ماشوم به ای خو عقل به د یو درې کلن ماشوم سره برابر نه ای، او سوی شکل د امدی ویټامین ډی د کمښت لرویا هم کیدای سي په ماشوم کې رامنځته سي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د خبرونې په دې لړ کې د خاطرې نوبت را رسیدلې ده. عبدالحکیم د کندهار ولایت د ارغنداو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا چې پلار یې تاریاکي و، نو ده هم نشه له تاریاکو څخه پیل کړه او وروسته تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې کله یې واده وکړ نو نشه یې پرېښوده، خو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته شو. دا چې عبدالحکیم ولې بیرته نشو ته مخه کړه او اوس له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتین سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم عبدالحکیم دی، د عبدالکریم زوی یم، د بابا اسد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما پلار و تاریاک څکول هلته ما پلار بول ډېر ښه خوند کوي، هبره ما هم راواخیستله بره مې ورځ بس کوله، ما ته هم ښه خوند راکوي. شروع مې کړله بلا دوې درې شپې مې وس کول، دا بل شپه چې مې نه وس کول چې پرېوتم هغه مې بدن دردونه شروع کړل، هبلاره ولاړ شم بیا مې پسې وس کول. چې خلاص و بره ورلم خپلې میرې ته ورلم، ما ورته تاریاک راکوي ولسه پکیې، ما هلته زموږ په دکانو بغل ته بل سړی دی هغه یې راسه غواړي، هغه ما خپل سکوله، هبله دغسې مې پسې سکوله، تاریاک مې نه میاشت چې وسکوله. هبره دغه دکان یې زموږ ته واخیستې، بیا ولاړو د بابا صاحب پر درایم دکان شروع کړي، اخوري مې هم تاریاک سکوله سکوله. هبره زما اکا یو عملي سړی راوستې په دکان کې کارګر کوي، هزه بره دغه سره پسې پر یون اخته شوم بره تاریخ را سپات اسول، بیا مې اکا دی کوزده را وکړه وده را وکړي، بره ما په وده په وخت کې مې دا نشه پرېښول، دغه وته میاشتې مې پرېښول. بره کرار بېرته د داسې دانډوالانو سره په کوټو کې کښېنستمه، هغو به دا نشه کولې، بره بېرته زه ورسره په اخته شوم. هبله مې کورنۍ لا ډېره ته تریخ سو، ګورونه به په کور کې نه پرېښولم، پیسې یې نه راکولې، بلتنور چې درشي دپاره یې غواړې، مګر د نشې دپاره یې واغوانې نه راکولې. دلته مې ورور راته وویل په دغه هسپتال کې به چې داخل کړم تداوي به چې در وکړې، ویل بیا خو به نشه نه کوې، ما ویلیانې لمنځونه کوو په لمنځو یې راوستلې چې نشه کوي. د هغو ځوانانو ته دغه پیغام دی چې باید دا نشه ونه کړي، ډېر تکلیف و ډېر عذاب لري.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا پشان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرام لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر ماخام محل کور ته راځي او خپل میرمن ګلالۍ لټوي. ترڅل لټون ورسته ګلالۍ د کور په یو تیار کوټه کې پیدا کوي. کله چې بشیر کوټه ته ورزي نو ګوري چې ګلالۍ ژاړي. دا چې ګلالۍ ولې ژاړي او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زمونږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ګلالۍ و ګلالۍ چیرې؟
دا دی دلته په کوټه کې یم.
په دې توره شپه کې ولې یوازې په کوټه کې ناستی؟ څراغ دې ولې نه دی لګولی؟
ستا کور اسې هم ماته تیاره دی، څراغ څه ګټه لري؟
ولې خدای دې خیر کړي، ولې ژاړې؟
ته خدای دا انصاف دی،
څه پېښه شوې ده؟ سمه خبره وکړه، څه خو هېڅ پوه نه شوم.
ته خدای دا زما ګناه ده چې خدای اولاد نه راکوي.
ولې به ستا ګناه وي؟ دا خبره بیا له کومه راپیدا شوه؟
مور دې هر ورځ پیغوره کوي، وای ستا بخت تور دی، وای ولې اولاد نه پیدا کوي؟ ستا له لاسه به زما زوی میراث شي. ښه اوس ته راته ووایا، زه خوراکۍ څه کولی شم؟
خیر دی، مور مې سپین سرې ښځه ده، یوه خبره یې وکړه، مه پسې ګرځه.
که دا خبره یوه ورځ وي زه به یې وزغمم، که میاشت وي پروا نه لري، که کال هم وي پروا نه لري، زما خو هره ورځ همدا حال دی.
مور مې هره ورځ نه درته وایي، هسې وړه خبره دې ځان ته لویه کړې ده.
یوازې د مور نه ده، د کور نور غړي هم د بې اولادۍ پیغور راکوي، زه څه وکړم؟ اوس یې نو بیخي لیونۍ کړم.
خیر دی، صبر وکړه، داسې خبرې په هر کور کې وي.
نه نور صبر نشم کولی، اوس نو نږدې دی چې د ډېرو پیغورونو له لاسه مې زاره وچوي. و سړیا، خدای به کوي ته به کوي، یوه چاره وکړه.
زه څه چاره وکړم وخزې؟ که زما په وسه وای پخوا به مې لا چاره کړې وای. ته فکر کوي چې زما اولاد نه دی خوښ؟
ما وویل کیدای شي چې ته یو مشکل ولرې، که یو وارې ته هم ځان ډاکټر ته ورکړه کې ګوندې خدای چې علاج دې وشي.
دا خبره هم سمه ده، سبا ډاکټر ته ورځمه. اوس دې نو اوښکې پاکې کړه، نوره مه ژاړه. الا آفرین، شاباس.
سمه ده.
نه داسې نه کېږي، وخانده نو. آفرین، وخانده.
راځه
ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځه راځه، دلته پر دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده ډاکټر صاحب، دا دی کښېناستمه.
څنګه شو، معاینه دې وکړل؟
هو ومې کړل.
ته یې راکړه.
ها دا دی ډاکټر صاحب، واخله.
ته ودرېږه چې زه یې وګورم. کومه نشه خو به نه کوې
ډاکټر صاحب؟ دا پوښتنه دې ولې وکړه؟
دا پوښتنه ستا له ناروغۍ سره ډېر اړه لري.
عجیبه ده، نشه له بې اولادۍ سره څه اړه لري؟
ګوره ورور کیا، باید دې ډاکټر ټولو پوښتنو ته ځواب ووایې. که کومه خبره دې پټه کړه ناروغي دې نه معلومیږي، او چې ناروغي دې معلومه نه شوه علاج هم نه کیږي.
چې داسې ده نو زام درته وایم، خبره داسې ده چې زه 15 کاله کیږي چرس کوم او ښه ډېر څکوم.
بس بس بس، پوه شوم، همدا د چرسو نشه ده چې ستا اولاد نه کیږي.
څه شی؟ د چرسو له خاطره مې اولاد نه کیږي؟
هو، چرس ډېره خطرناکه نشه ده، ډېرې ناروغۍ ځینې پیدا کیږي چې یوه هم بې اولادي ده.
نو ډاکټر صاحب علاج مې نه کیږي؟
علاج دې کیږي، خو یو شرط لري.
څنګه شرط؟
شرط دا دی چې باید اول نشه پرېږدي.
ډاکټر صاحب زه دې وارخطا کړم، ما چې ویل څومره سخت شرط به وي، دا خو نو څه خبره نه ده. بس سر لمدا نن څخه نور چرس نه څکم.
دومره اسانه کار هم نه دی.
ولې اسانه کار نه دی؟
ته باید اول د نشې علاج وکړې، کله چې د نشې علاج وشو بیا به دې له خیره سره د بې اولادۍ علاج وکړي.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب.
چې داسې ده نو زه به هم د شفاخانې پته درته ولیکم. شفاخانې کې یوازې د معتادینو علاج کیږي. ها دا دې واخله، دا یې پته ده، هلته ځان بستري کړه.
کور دې ودان ډاکټر صاحب، همدا اوس دستي ورځم.
ازادي راډیو درنو اوردونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پاته ورسیده. تر بلې خبرونه پر مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی